پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېتا سي ازادي رادیو ته ورجست د یو ساعت خبرونه تر ډیره هدا پوری خبری راپورونه ته ځنګړې سوي خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړی دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره یې هڅې کړي دي. دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې رئیس د ایران یوه عالي رتبه پوځي جنرال ته خبرداری ورکړ. د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړی دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره یې هڅې کړي دي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په تیرو دریو کلونو کې په دې برخه کې د بې ساري اقدامات کړي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې ځینو کسانو د ولسمشر له هغو خبرو چې د شامې په ورځ یې کړې وې ناسم تعبیر اخیستی او د عامه اذهانو د مغشوشولو هڅه یې کړې ده. ولسمشر په خپله پرونی وینا کې ویلي وه هغه کسان چې ادعا لري د حکومت کوم چارواکی یا نور له داعش سره اړیکې لري باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راسي او خپله ادعا ثابته کړي، کنه څادر دې پر سر کړي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو د ولسمشر پر دې خبرې انتقاد کړی وو. جمهوري ریاست وایي د څادر د کلمې یادونه په هیڅ وجه د ښځو مقام ته سپکاوی نه و. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چین چمتووالی ښولی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د چین صدراعظم دغه وړاندیز په سوچي ښار کې د شانګهای د همکاري سازمان د وروستۍ غونډې په څنډه کې اجرایه رئیس ته کړی.
د شیل لومړي وزیر د افغانستان د اجرایه سره په لیدنه کې وړاندیز وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود لپاره دوی آماده دي چې منځګړیتوب وکړي او دغه لپاره وړاندیز کوي چې د درو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران سره کښېني او پر دې مسله بحث.
اجرایه ریاست وایي د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب سي. د ښاغلي فیصل په خبره د چین د وړاندیز پر اساس که افغان حکومت موافقه وکړي نو د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 8 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي په وژل سو وسلوالو کې د داعش 6 غړي هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA رئیس وایي د ایران جګپوړي جنرال ته په یوه استولي لیک خبرداری ورکړی چې په عراق کې د ایران پلوه ځواکونو لخوا د امریکا پر ګټو د هر راز حملې مسؤلیت به د تهران پر غاړه وي. د CIA رئیس مایک پامپیو پرون شنبه د کلفورنیا په سیمي ویلې کې یوه دفاعي بحث ته وویل. دا لیک یې د دې لپاره واستوه چې په عراق کې ایراني جنرال قاسم سلیماني یادونه کړې وه چې د ده ځواکونه ممکن په عراق کې د امریکا ګټې تهدید کړي. د دا هم ویل چې سلیمانی د دې لیک نه دی پرانیستی. سلیمانی د بهرنیو هیوادونو لپاره د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس قوې قمندان دی. د ایران دولتي خبری آژانس فارس نیوز د ایران د یوه پوځي چارواکي په قول ویلي چې په عراق کې د دوی قمندان لیک نه دی پرانیستی ځکه چې له امریکا سره د خبرو لپاره کومه مشترکه وجه نه لري. د ایراني چارواکي نه دی ویلي چې لیک کله ورسېدلی دی. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګلادیش کې د روهنګیا کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریس کلک ولاړ دی چې باید د برما پوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. پاپ پرون شنبه د بنګلادیش او برما له سفره په الوتکه کې روم ته د ستنېدو په لاره کې وویل.
هغه شیبه ما ته ژړه راغله خو هڅه مې وکړه څوک مې ژړه ونه ویني. دوی هم وژړل.
پاپ د اګست له میاشتې راپدې خوا څو وارې د برما له راخین ایالت څخه بنګلادیش ته د شاوخوا 6,40,000 مهاجرو سویو روهنګیا مسلمانانو دفاع کړې ده. ملګرو ملتونو او امریکا د برما حکومت په قومي تصفیه تورن کړی خو د برما چارواکو دا مسأله رد کړې ده. شاوخوا شل زره کسانو د اسرایل په پلازمینه تل ابیب کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د هغه قانون په باب هم خپل اعتراض څرګند کړ چې دوی په وینا هدف یې له تحقیقاتو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بچ کول دي. خبر اعلان وایي چې د صدر اعظم پر خلاف چې د اداري فساد ادعاوي وربندېسته دغه مظاهره تر ټولو لویه وه. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد د مهاجرت په اړه د ملګرو ملتونو له نړیوال تړون څخه وباسي، ځکه د امریکا له حاکمیت سره په ټکر کې دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت وویل دا تړون ګڼ شمیر مقررات او شرایط لري چې د امریکا د مهاجرت او کډوالۍ له پالیسیو او د شرم د حکومت د مهاجرت له تګلارو سره په ټکر کې دي. نو ولسمشر ټرمپ په تیلې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو به د تړون په بهیر کې خپل ګډون پای ته ورسوي. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دا خبرونه یو ساته خبری خبرونه د چې ډیره برخه راپورونو او تحلیلونو ته ځنګړې سوې ده. د نړۍ په خبرونو کې مو اوریدل چې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنگلاديش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریس کلک ولر دی چې باید د برما پاوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. په همدې خبرونه کې په دې اړه تفصیلي راپور اوریدلی. سید دا هم اوریدل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای رئیس وایي د ایران هو جوکپوړي جنرال ته په یوه استولي لیک کې خبرداری ورکړی چې په عراق کې د ایران پلوه ځواکونو لخوا د امریکا پر ګټو د هر راز حملې مسؤلیت به د تهران پر غاړه وي. د سی آی ای رئیس مایک پومپیو پرون د کالیفورنیا په سیمې ویلې کې یوه دفاعي بحث ته دغه څرګندونې کړې دي. او په دې خبرونه کې مو په داخلي خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 15 شپېته وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه تاروزی او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 18 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. او په دې خبرونه کې مو مهم خبر دا و چې د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړ دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره هڅې کوي. د خبرونې په پاتې شبور کې نور همکاران در سره دي. البته تخنیکي ستونزه لرو، معذرت مو ومني. خبرونه به نور همکاران مخته وړي.
بله
آواز می اوري؟
بله ستاسو آواز اورم.
پردې صاحب، خبرونه نور ستاسو پر غاړه ده، بس سچلري اوریدونکو ته وایست.
بلی ډیر مننه سالی صاحب، سمونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې و دقیقې شوې. زمونږ غرمنه ونه پیل شوه. په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو. دغه مطالب به اوریدونکو ته وړاندې کړو. د سر موضوع مو دا ده چې د افغان حکومت جای ریاست ویلي چې چین چمتووالی ښودلی څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول لوبوي. ځینې نور مطالب هم شته دي، خو اوس زما همکار واصل ویسال راسره په سټوډیو کې دی او دا مطالب به دوی وړاندې کړي. واصل صاحب، مهرباني.
ملائکہ راغلا بے تلاڑا باران و تالند برخنا و مولتی هوا باران و تالند برخنا
تاسو یاز دی ای رادیو ته غوښیاست د تخنیکی ستونزې لکبل مو معذرت و منې پدې خبرونه کې د سر راپور مداد چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وې چین چمتووالی شولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ داړي کو د شکیدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې د چین صدر اعظم د غوړندیز په سوچي شار کې د شنګهای د همکاري سازمان د ورستي غونډې په څنډه کې اجرایه رئیس ته کړی.
د شیل لومړي وزیر د افغانستان اجرایه رئیس سره په لیدنه کې وړاندیز وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود لپاره دوی اماده دي چې منځګړیتوب وکړي او دغه لپاره وړاندیز کوي چې د درو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سره کښېني او پر دې مسله بحث.
په دې اړه د نورو تفصیل لپاره حدیث پردیس له کابل د ټلیفون پر لیکه را سره دي. پردیس صاحب، نوري خبرې په دې اړه څه دي او نور جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، سلام تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. که څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، د افغان حکومت اجرایه ریاست ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه چې د منځګړیتوب دغه وړاندیز د سوچي په ښار کې د شانګهای د غونډې په څنډه کې د ښاغلي عبدالله او د چین د لومړي وزیر ترمنځ کومه لیدنه وشوه، دغه وړاندیز هلته مطرح شو. خاقلی فیصل همدار از ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم تر اوسه په دغه برخه کې یعنی توافق نه دی شوی، له دې وروسته په دې مسلې بحث کیږي، اما د هیله مندي خو ده چې هر هغه اقدام چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغیدو په برخه کې وي دوی ترې هرکلی کوي. د همدار از ویل چې که چېرته د افغان حکومت له موافقې وروسته به چین تمه لري چې د درې وړو هیوادونو یعنی د افغانستان، پاکستان، چین د بهرنیو چارو وزیران په یوې غونډه کې په دې مسله باندې سره کښېني او بحث به پرې کوي. له دې سره مهاله د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو او په ځانګړي ډول آریان یون چې دغه کمیسیون غړی ده، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم دا ډول ناستې ګټورې دي، خو مهمه مسله دا ده چې پاکستان د افغانستان په رابطه باندې تر هغې چې په خپل سیاست کې بدلون رامنځته نه کړي نو هیڅ ډول ناستې په دې مثبته ګټه نشي ورکولی. د ښاغلي آریان یون په خبره چې که څه هم چین پر پاکستان باندې خورا زیات اغیز لري، خو بیا هم مسله بیا دې ته راګرځي چې پاکستان څومره په خپلو چارو کې رښتینی دی او واقعا د افغانستان په رابطه په خپل سیاست کې دوی که بدلون رامنځته کړي نو دا ډول ناستې یا د چین منځګړیتوب کولی شي ګټور تمام شي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. حدیث پردیس په کابل کې ومردل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چین چمتووالی شولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. اجرایه ریاست وایي د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو سبب سي. د دې ریاست په خبره د چین د وړاندیز پر اساس که افغان حکومت موافقه وکړي نو د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به ترسره کیږي. د همدې موضوع په اړه حدیث پردیس د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات سره مرکه کړي او په سر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو په برخه کې د چین د مهم رول په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
چین لګو جهاتو ډیر ممید واقع کېدلی شي د افغانستان لپاره هم د پاکستان لپاره. د پاکستان سره ډیر ستراتیژیک ملګرتیا ده او خصوصا اقتصادي ملګرتیا. د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو اغلوی پروژه په پاکستان کې چې پلیکیږي سپاک دا پروژه د پاکستان لپاره حیاتي ارزښت لري. نو بنان د خپل اقتصادي ارزښت لوجي چین په پاکستان مهم تاثیر درلودل شي. چین د افغانستان او د پاکستان د اړیکو د رغیدو لپاره فقط د خپل اقتصادي بقا لپاره ګوري. روانه امنی روان افراطیت او روان افراطی جګړه په افغانستان کې او په سیمه کې د چین لپاره د ګټه بحث نشي مطرح کولی. نو بنان چین مجبور تر څو د خپل اقتصادي بقا لپاره په سیمه کې حرکت وړاندې کوي او دغه حرکت د خپل اقتصادي بقا لپاره وړاندې کوي.
بلې استاد، همدې موضوع ته راتلم چې یو انتقاد دا مطرح کیږي چې تاسو د چین مهم رول ته اشاره وکړه، خو یو مسله چې تر هغه چې پاکستان فکر کوي چې ونه کې ونه غواړي چې په خپلو پالیسیو کې بدلون رامنځته کړي، څه فکر کوي که چین وي یا نور ځواکمن هیوادونه وي، د دوی هغه مهم رول او اغیز کولی شي چې دغه هیواد رښتینی همکاري ته اړ کړي؟ ستاسو نظر
په هغه صورت کې چې کله د پاکستان ملي ګټې او هغه ستري ګټې چې د چین پورې اړیکه لري، انټرنیشنل انټرست یا هغه اړیکې چې د هغه ګټې چې د چین پورې اړیکه لري، که چیرته د خطر د حالت سره مخامخ شي، فکر کوم بیا پاکستان خپل سیاست تغیر راوستل شي. اما دا به دې ته ګورو چې آیا چین څنګه کولی شي له دې فشار نه استفاده وکړي د افغانستان په ګټه باندې، یا زمونږ د سولې او د امنیت د بحث لپاره، یا د افغانستان د ثبات لپاره. ځکه د چین او د پاکستان ملګرتیا دا په هیڅ صورت د افغانستان او د چین د ملګرتیا سره نشي انډول کېدلی. دا یو نگرانی ده، دا یو تشویش ده. زه فکر کوم چې د چین د قوي فشار نه په استفادې کولی شي پاکستان بالاخره خپل سیاست او خپل تګلار د افغانستان لپاره بدله کاندي.
بلې استاد، روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو ویل چې په هیڅ وجه د اسلام آباد او د پیکینګ اړیکې یا د دوی ترمنځ کوم ملګرتیا ده له افغانستان سره یعنی نشي انډول کېدلی، یعنی پرتله کېدی اته نشي. نو بیا څه فکر کوي چې دا بحث به ډیر خوشبینانه نه وي چې چین دې وکړی شي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې واقعا مهم رول ولوبوي، او پاکستان دې ته اړ کړي چې ګواکې له افغانستان سره د افغانستان په مسایلو کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه فکر کوم د انډولۍ برابرۍ بحث د افغانستان لپاره چې دلته موږ په واقعیتونو باندې بحث کوو، دا د چې افغانستان څنګه کولی شي چې د چین د اوسني حضور څخه استفاده وکړي په سیمه کې، د چین د اقتصادي قدرت نه څنګه استفاده کولی شي، هم د سیاسي قدرت نه. دا درسته خبره ده چې دغه د چین او د پاکستان ملګرتیا د افغانستان سره په هیڅ صورت د تناسب وړ نه ده. اما زموږ ډیپلوماسي، د افغانستان د حکومت فعال ډیپلوماسي، دا به د دې بحث کېدلی چې د چین مستقیم لوري افغانستان ته راوګرځي.
د پوهنتون استاد او د سی مسایل تحلیلگر خالد سادات و چې د چین د وړاندیز په اړه خبرې کولې. د افغان حکومت اجرایه ریاست وی چین چمتووالی شولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونو ته تر وی وقفي وروسته دغه خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په چابهار بندر کې د پنګونې د فرصتونو د ارزیابۍ په خاطر د بندر ته تللی دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وین مسافر خو خندین آزادی رادیو ته د همین رساد د سفر په اړه وویل:
دغه سفر هدف دا دی چې وزیر صاحب دغه بندر له نږدې وګوري، او افغانستان د چابهار بندر له لارې د موثر ګټې اخیستنې په استفادې سره د سیمې له هیوادونو سره وصل شي.
ښاغلی خو خندی وایي چې افغانستان، ایران او هند په تیر 2014 میلادي کال کې د چابهار بندر هوکړ لیک لاسلیک کړ. نوموړی وایي چې سمد وړاندې له دغې لارې د لومړي ځل لپاره د هند مرسته شوي 110,000 ټنه غنم افغانستان ته راورسېدل. په سرپل کې په سبان د 300 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس سید موین الدین عینی نن آزادي راډیو ته وویل چې دغه تخمونه د 6,400,000 افغانۍ په ارزښت د کرنې ریاست لخوا توزیع شول. ښاغلی عینی وایي د غنمو اصلاح شوي تخمونه د سرپل په مرکز او سید ولسوالۍ کې د غنمو د ښه کیفیت او بزګرانو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف ورکړل شوي دي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو مخه د روان لمریز کال د پیل رئیس تر اوسه 3,800 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکړل شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1 لیتر او 1 لیتر ډیزل په 9 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 9 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 5 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 1 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 پوله.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسأله تعقیبوو. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر وایي په بنګلاديش کې د روهنګیا مسلمانانو پر وضعیت وژړل. هغه دا خبره د بنګلاديش او برما د سفر په پای کې وکړه. نوریاس نوري دا مسأله تعقیب کړې په استودیو کې را سره دی. نوري صاحب، د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر په بنګلاديش کې د روهنګیا مسلمانانو په اړه دقیقا څه وویل؟
بله سالی صاحب، د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وویل په بنګلاديش کې د روهنګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریز کلک ولاړ دی چې باید د برما پاوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. پاپ پرون یکشنبه د بنګلاديش او برما له سفره په الوتکه کې روم ته د ستنېدو په لاره کې وویل: ما وژړل په داسې بڼه چې هڅه مې وکړه ژړا مې څوک ونه ویني. پاپ د اګست له میاشتې را په دې خوا په زلونو د برمال روهنګیا څخه بنګلاديش ته د شاوخوا 640,000 مهاجر شو روهنګیا مسلمانانو دفاع کړې ده. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو برما په قومي انتصفیه تورنه کړې ده. د میانمار یا برما په راخین ایالت کې د روهنګیانو پر ضد پوځي عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د روهنګیا یاغیانو د پوځ پر ځینو پوستو بریدونه وکړل. د برما پوځ هغه ادعا ردوي چې ګواکې ملکیان په نخه کړی دي او ویلی دي چې اقدامات مستقیما یا غیان متوجه دي. بله
نور څه پر هغه ځینی انتقادونه هم ست چې ولې د برما د پاوز لخوا د ځپونکو اقداماتو یا د روهنګیا مسلمانانو نوم نه دی اخیستی. پاپ د دغه انتقادونو په اړه څه ویلی دي؟
پر هغه انتقادونه دي چې د برما له ملکی مشر د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي انګ سان سو چی سره په کتنه کې او په وینا کې ولې د ځپنې یا د روهنګیا نوم نه دی اخیستی. په برما کې چې اکثریت وګړي بودایان دي، روهنګیانو ته د فتنې اچونکو په سترګه کتل کیږي. د دې هیواد ادبانه ګڼل کیږي او د غیر قانوني بنګالیانو کډوالو په سترګه کتل کیږي. پاپ برما ته له رسېدو سره سم د نومبر په 28مه د برما له پوځ سره کتلی و. پاپ د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د په دې کتنه کې د روهنګیا نوم اخیستی وویل، د دغه کلمات د هیواد رسیدو سره سم په خپل پیغام کې اخیستی و. هغه په خپل البته د خبرلانو د پوښتنې په ځواب کې خپل دا ځواب په انټلیجنسیا پاوسیا په لاتین عبارت پای ته ورسو، په دې معنا چې یوازې 2 کلمات د هغوی لپاره چې زیرک دی او پوهیږي کافی دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
یو استودیو یو ساته خبرونه اوري. اوس به حمید مومند راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل ورځپاڼه نن د اسیا زړه استانبول پروسې د 8مې غونډې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د همکاریو د بیلابیلو تړونونو لاسلیک او د قندهار د غونډې په اړه د بیلابیلو اړخونو نظرونه راخستې دي. هرت اف اشیا ورځپاڼه د اسیا زړه استانبول پروسې د 8مې غونډې پریکړه لیک راخستې او لیکلې ده چې په پریکړه لیک کې د غونډې د ګډونوالو په حواله لیکل شوی دی چې دوی د اړتیا درک کړې ده چې په افغانستان کې د امن او ټکاو د ټینګښت لپاره پکار ده چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیاوړې شي. ورځپاڼه د اسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو د 8مې غونډې د پریکړه لیک یوه برخه راخسته چې وایي موږ موافقه وکړه چې د افغانستان او د هغې د نږدې او لرې ګاونډیانو ترمنځ د دوامداره او ګټور ډیالوګ په پروسه کې په فعاله توګه برخه واخلو. ورځپاڼه لیکي چې د تروریزم په خلاف جګړه د غونډې تر ټولو مهم لومړیتوب و او د غونډې برخه والو ژمنه وکړه چې د سیمه ییزې همکارۍ او یووالي له لارې به د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا غونډه په پریکړه لیک کې د تروریستي ډلو د پټن ځایونو په لمن جوړولو هم ټینګار شوی دی او د استانبول په پروسه کې شاملو هیوادونو ته سپارښتنه شوې ده چې د خپلو پالیسیو په رڼا کې د تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په باکو کې د آسیا زړه د استانبول پروسې د اوومې غونډې په څنډه کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د 500 تړونونو لاسلیک ته په اشاره لیکلې ده چې دغه تړونونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې باب پرانیزي. ورځپاڼې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلې ده چې آذربایجان د افغانستان یو مسؤل شریک دی او د لاجوردو لارې په پرانیستلو سره به منځنۍ آسیا او اروپا ته د افغانستان لاسرسي زیاته شي. ورځپاڼې په دې اړه د آذربایجان د ولسمشر د څرګندونو یوه برخه هم راغستې او د ده په حواله لیکلې ده چې موږ دوه دوست او همکار او شریک هیوادونه یو او په نړیوالو سازمانونو کې له یو بل نه ملاتړ کوو. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د همکاریو د تړونونو لاسلیک ته په اشاره لیکلې ده چې دا تړونونه د اقتصاد، سوداګرۍ، د متقابل پانګونې هڅونې، امنیت او د قانون تنفیذ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي ترانسپورت، د خدماتو د بیا پیل او لوړو زده کړو په برخه کې لاسلیک شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا تړونونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو یو نوې باب پرانیزي چې له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخه کړي. د ورځپاڼو د بحث بله مهمه مسله د قندهار غونډه ده. ویسا ورځپاڼه د قندهار د غونډې د ګډونوالو په حواله لیکلې ده چې د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالت له سخت بحران سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې د غونډې ګډونوال په هیواد کې موجود د دغه بحران لپاره د ملي وحدت حکومت ګرم بولي او وایي چې دا بحران روستر بلې زیاتېږي. ورځپاڼې د بحث ته په خپله سر لیکنه کې هم دوام ورکړی او لیکلې ده چې له ډېره وخته د حکومت او د حکومت د سیاسي مخالفینو ترمنځ د اختلاف موجود دی چې د حکومت سیاسي مخالفین موجوده حالت بحراني بولي خو حکومت بیا وایي چې هر څه ښه دي. ورځپاڼه لیکي چې له سیاسي اپوزیسیون سره د حکومت تقابل د حل لاره نه ده، بلکې حکومت ته پکار ده چې موجوده حقایق ومني او حل لارې ورته پیدا کړي.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې سوې د ایچ ډی ایم آی نوي کیبلونه بازار ته راوځي چې ورسره به د تصویر کیفیت ډیر ښه شي. نور لیسمت څاروانه وري
د ایچ ډی ایم آی 2.1 په نوم د نویو کیبلونو له راوتلو سره به د ویډیوي تصویر کیفیت خورا لوړ شي، یعنی رزولوشن به 10240 پر 4360 پیکسلو ته ورسیږي. د ایچ ډی ایم آی لوبنه یو سیمونو د ویډیوي تصویرونو کیفیت فول ایچ ډی یا 1920 پر 1080 پیکسلو ته ورساوه. او وروسته د تصویرونو د کیفیت او د کیبل د کیفیت لشي کېدو سره 3840 پر 2160 پیکسلو ته ورسید. له څه مودې وروسته نور هم زیات شو خو اوس استثنایي حد ته لوړ شوی دی. همداراز دا کیبل د ډاټا یا معلوماتو د لیږدولو اندازه په هر ثانیه کې 48 گیگا بایټو ته لوړوي، حال دا چې په خوایې په ثانیه کې 18 گیگا بایټه ډاټا لیږدولای شوی. له دغه کیبل څخه استفاده د ژغ د انتقال په برخه کې هم لوی بدلون راوړي. دا سیم په هر ثانیه کې 8 میگا بایټه لیږدوي، حال دا چې تر دې وړاندې په هر ثانیه کې 1 میگا بایټ ژغ انتقالېدای شوی. دا کیبلونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې بازار ته راوځي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکوونکو سلامونه او کرامات وړاندې کوم. او د ازادي رادیو د لارې څخه و طالبان ورونه ته پیغام سپارم چې د بازار غزا او د خدای زار په سلام بارک د کورو د سز او سنجرو د عام او سکل ما بین سره کړی تاسو مهرباني وکړئ د ولسي عام او بغنه فنانو ملکي افغانانو په کورو څنګه مونږ
سړک هیچا هم دا سرک ته پاملرنه نه لیکړي، نه دولت او نه کوم مؤسسو هله کوم سرک ته پاملرنه وشي.
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مېله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سره کمپ اخه کې دورې موږ ته کلینیک فعال کړي. دا خدای په امان.
د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړ دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره یې هڅې پیل کړي دي. ولسمشر په خپله پرونی وینا کې ویلي و هغه کسان چې دا کوي د حکومت ځینې چارواکي له داعش سره لار لري باید دا جرأت وکړي، محکمې ته راسي او خپله ادعا دې ثابته کړي، کنه څادر دې په سر کړي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو د ولسمشر پر دغو څرګندونو انتقاد کړی و. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چین چمتووالی ښولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 شپېته وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت وایي چې په وژل سوو وسلوالو کې د داعش شپږ تنه غړي هم شامل دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی اے رئیس وایي د ایران جګپوړي جنرال ته په یوه استولي لیک کې خبرداری ورکړی چې په عراق کې دیرن پلاوه ځواکونه لخوا د امریکا پر ګټو د هر راز حمله مسولیت به د تهران پر غاړه وي. د سی آی اے رئیس پرون د کالیفورنیا په سیمه ویل کې یو دفاعي بحث ته د څرګندونه کړې دي. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنگلاديش کې د روهنګیا کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریس کلک ولر دی چې باید د برما پوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد د مهاجرت په اړه د ملګرو ملتونو له نړیوال تړون څخه وباسي، ځکه دا د امریکا له حاکمیت سره په ټکر کې دی. او شاوخوا 20,000 کسانو د اسرائیل په پلازمینه تلابیب کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د هغه قانون په باب هم خپل اعتراض څرګند کړ چې دوی په وینا هدف یې له تحقیقاتو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بچ کول دي. پر بنیامین نتنیاهو د اداري فساد ځینې ادعاوې شته. روانه خبرونه تریوی بجی دوام کوي. د نورستان زده کوونکي په شونځیو کې د درسي کتابونو له کموالي شکایت لري. دوی وایي چې کلونی ازمینې پیل سوي خو تر اوسه کتابونه نه دي ور رسیدلي. تفصیل له روح الله انوري ناوري.
په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې تر اوسه درسي کتابونه کم دي او چارواکي په دې نه دي بریالي شوي چې دوی ته کتابونه پوره او ستونزه یې هواره کړي. د پښکلی سی یو زده کوونکی آزادۍ راډیو ته وویل
زه روبینه د پښکلی سی نسوانو کې د لسم ټولګي زده کوونکی ما اوس کالج جمع کتاب نه لیو کتاب واکه می گزاره کول. او
زده کوونکی وای په یو کتاب کې څو تنه سبق وای او کله چې رخصت شي نو بیا یې جونی په نوبت وړي، خو په دې ستونزه نه حل کیږي او نه هم په سم توګه درس یادولې شي. خوونکی وای د کتابونو د کموالی په وجه د زده کوونکو علمی سوي ټیټی شوی او نشي کولای چې د کتاب په نشتون کې درس ته دوام ورکړي.
نوم می مریم ده، د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکی یم او دلته چې د استاد په توګه د لیسې نسوانو په شکی کې کتابونو مشکلات هم ډیر لرو. بیا چې دلته ډیر لاسرسی نه کیږي، دا مشکلات دي نو ډیر مشکلات لرو.
یوازې د خونځیو خونکي او زده کوونکي د کتابونو د نشتون څخه شکایت نه کوي، بلکې د دینی دارالعلوم طالبان او استادان هم ورته ستونزې لري. د پارون د مرکزی دارالعلوم خوونکی مولوی موسی آزادۍ راډیو ته وویل
خپل دارالعلوم مونږ استادان یو، لیکن په خپل مونږ هم دارالعلوم کې کمبودی کتابونه لرو، د عصري کتابونه هم کمبودی لرو او دینی کتابونه هم کمبودی لرو. دغه سیال تام داسې شته، لیکن پانتونونو کې چې امتحان ورکي هغه اکثر پاتې کیږي. زموږ تجربه مطابق زګه هغه کم کچه چې داغه خپل منطقه کې ویلي هغه کچه د بازاري د پانتونونو ډیر فرقي، د دې وجه نه اکثر زموږ لکانم پاتې کیږي.
د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیل احسان الله محسن هم منی چې د درسي کتابونو نشټوالي او کموالي لامل خوونکی او زده کوونکی غنو مشکلاتو سره مخ دي.
د کتابونو موضوع د افغانستان شمولي اوستند ده. تاسو په دې شاهد یاست چې افغانستان د معرفت وزارت په دې ونه توانید چې په ټاکلي وخت کې خپل د کتابونو ورسوي.
د پوهنې چارو ماهرین ویل تیر څو کالو د افغانستان پوهنې وزارت څو ځله په درسي نصاب کې بدلونونه راوستل، خو د دې په ځای چې د نورو هیوادونو د درسي نصابونو په څیر په معیار برابر او اسانه درسي نصاب برابر کړي، بلکې په یو شمیر کتابونو کې د نورو کتابونو داسې موضوعګانې کاپي کړي چې نه پرې زده کوونکي پوهیږي او نه هم ښوونکي، او نه یې هم په دومره کلونو کې ټول درسي نصاب بشپړ کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ګڼ راپورونه، خبری مطالب او خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم لوستلی اوریدلی او ډاونلوډولی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د پی او سټوډیو یو ساعته خبرونه ده. په دې خبرونه کې د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله مو معذرت ومنئ. تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دغه تخنیکي ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې نور بستې اونیز پروګرام خپریږي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونې خبرونه ته ډیر خراغلی. خبرونه درته د نیم ساعت په مخه از محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او په نننې خبرونه کې لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو تاسو هم خبري استي، پرون چې د نومبر د میاشتې 25مه نیټه وه، د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوال ورځ وه. دغه ورځ په افغانستان کې هم درس په ګڼ نورو هیوادونو کې ون منزل شو. په همدې مسلې غږیږو. په نننې خبرونه کې مو د معمول په څیر یوې قدرمنې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ میلمنه ده مدني فعال او ژورنالیست شمع مرخیل، هغه هم خبرونې ته راغلي. او تاسو هم کولای شئ خپل نظر تر سره شریک کړئ. خو تر دې مخکې چې له خپل میلمنې سره بحث ته دوام ورکم، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ریپورت مو هم چمتو کړی. په ګډه به دغه ریپورت واورو. له هغې وروسته له موږ سره پاتې شئ او بحث ته ادامه ورکوو. د تاوتریخوالي قرباني میرمنې له خپل ژوند د دردونکې او ناویلې کیسې لري. په دغه راپور کې مو هڅه کړې چې د هغو میرمنو حال واخلو چې کلونه کېږي په امن خونو کې ژوند کوي. نرګس هغه میرمن ده چې د همدغو دیوالونو تر شا ورځې شپې سبا کوي. د دغو خونو مسؤلین په مشکله دې ته راضي شول چې له دې سره خبرې وکړو. نرګس که څه هم خبرې کوي، خو خبرې او کړنې د یوه مسؤول له لورې څارل کېږي. د تاوتریخوالي دغه قرباني شوې میرمن وایي له حکومت راضي نه ده، ځکه خاوند دی چې د دې ژوند تریخ کړی و وس آزاد گیرزی او هیچ چای پخت نه ونه کړه.
همیشه در سرم ضربه می زدن و مقصدشون این بود که ما تو را دیوانه میکنیم.
به سر به وهلم او دای ویل چې موږ غواړو ته لیونی شي. تا وتری خواله دوم رضیات و چې فکر کوم له رواني او فزیکی پلوه واقعا ما ته خوړلې. هیڅوک نشته چې د دې مسلې پختنه وکړي.
سنگسار د بدن د غړو پرې کېدل جبري او د کم عمر ودونه او صحرایي محکمه هغه څه دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له میرمنو قرباني اخلي. همدارس بی سوادي هم د خزو پر وړاندې بل لوی ستونزه ګڼل کیږي. خو موږ له ودا سه میرمنې سره د دغه راپور د جوړولو پر مهال مخ شو چې کلونه کلونه لوړې زده کړې کړي، خو اوس په امنخونه کې د مجبوریت ورځې او شپې سبا کوي. مریم د کابل طب پوهنځي څخه د فراغت وروسته په یو روغتون کې کار کاوه.
مره سال به وظیفه کړم، ما بل اخر هم تو کم کم نفقې
مې زه دندې ته پرې خودم. نفقه را ته سمن را کوله، خاصه په ملره نه را نه کوله. ایاش انسان وو، ټول ورځ به په بدو کارونو مصروف وو او اجازه نه را کوله چې ان له کوره ووزم. تاوتریخواله به کاوه او وهلم به. کله چې ما مراجعه وکړه، د وهلو او ډبولو نخې مې په بدن کې به زما خوان آزاد ګرځي.
که څه هم لیدل کېږي چې په دې وروستي کلونو کې د افغان خزو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو هغه خزې چې لا هم ورسره د وینځو په ډول چلند کېږي، د خپل حقونو په اړه په څن نه پوهیږي. په ورته وخت کې د خزو ماشومانو د څیړنیز بنسټ مشر زرقا یفتلی هم وایي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یوازینی لامل د تاوتریخوالي کوونکو په وړاندې د مافیات فرهنګ او د دوی نه مجازات کول دي.
ای مافیات از قوانین سبب شده که امروز آمار خشونت بلند برند.
له قانون څخه مافیات د دې لامل شوی چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي زیات شي. کله چې یو کس د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي کوي او سزا نه ورکول کیږي، نو نورو ته هم د انګیزه پیدا کیږي چې کزه تاوتریخوالي کوم. هیڅ داسې سند نشته چې پر اساس سزا وګورم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د قانون نه عملي کېدل په دغه هیواد کې د دې لامل شوی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو
هڅې تر ډیره بی نتیجې پاتې شي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقی وی د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 2200 پیښې ثبت کړې دي، خو په خبره د دوی د هڅو سره سره لا هم عملین نه دي نیول شوي.
موږ امیدوار یو چې اړوند اتی او قضایی ارگانو با هرارخیست دوگم به قضایی خوالی قضایی او سیدی تحقیق دی ترسو هر خواهیم دی او مایند چه ده قضایی خوالی قربانیان دی دوی اغا لازمی حمایت لاسی دی.
دو پر لپسی حد سو سرا سرا دو لوی چارنوالی استری محکمه و اندویان حاضر نشول چه دوی تا دو متوجه انتقادونو پاده چه وی. خود خزو پا برخه که دو ولسمشر سلاکارا گلاله اتسکزی بی ازادی رو دیو تا ویل چه دو خزو پر رانده دو تو تریخوالی دو کمیدو پاده یو تر ولسمشر تسپاره لی.
تر هورانده کرد رئیس جمهور تا رئیس جمهور با کلو اروند ارگانونو تا هدایت ور که چه اغا پا اغا اقلبانی اقدامات وکی.
دا غلی اتسکزی پا خبره دو خزو پر رانده تو تریخوالی یوازی پا خبرو نبل که پا عملی اقداماتو لمنزد لایشی. دا چه دو خزو پر رانده دو تاوتریخوالی دو کمیدو پا برخه که تروس پوری شوی اقدامات چوم را غیسمن و او یا پا دی برخه که رانده که دون که تره چوم را عملی دی دو لسی جرگی غری مریم کوفی و ایده مسئله دو حکومت اوڑوان دو بنسوتون و ایراده پوری ترلی دا. خود خزو چار وزارت دو تل پا چیر وایی چه دو یوازی پالیسی جوڑوی. دا دغه وزارت مرستیال سپوگمه وردک فقر بی سوادی او لاسلامی قواید و چخا دو زین و کورانوی و کم پو هوای دو تاوتریخوالی امده و ملگرنی. او پا دی برخه که ده حج و اوقاف وزارت پر همغگی و مرستی تینگار کوی.
به هم ستړي مشه خبرونه ته خراغلی د توتريخوالي د مرمنو پر وړاندې د توتريخوالي نړیوال ورځ د 1931 میلادي کال را پدی خو د نړۍ په غنو هیوادونو کې د غورز منځل کې یو ملګر ملتونو په 1999 کال کې رسمن د غورز تصویب کړه. قرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لری د اړیکو شمیرې مو دی 0922 پنځوس 0995 15 43. خیل صاحب خبرونه ته خراغلی.
ډیره مننه کوم. پیل کې تاسو ته او ستاسو د لارې نه ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ورځ مو هم تر دې ما په پوره سکون باندې پای ته رسولي اوسې.
مننه امر خیل صاحب. د تاوتریخوالي په رابطه باندې مفصل بحثونه شوي دي او تیر ورځ د نومبر 15 نړیواله ورځ هم وه. کرا شو دې ته چې د څه باندې یوې نیمې لسیزې په تیرېدو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې څومره اقدامات شوي، تاسو مشخصا چې په همدې برخه کې یاستئ کار کوئ، تاسو څومره راضي یاستئ؟
بلې، مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته جواب ورکړم، ښه دی چې مخکې له دې راشو یو تعریف ته. هغه دا چې هر هغه څه چې انسان ته درد ورکوي، انسان په زوړېږي، انسان په تکلیف ویني، څه روحي اوسي څه جسمي اوسي، دې ته موږ تاوتریخوالی ویلی شو. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا چې پرون د نومبر 15 ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ وه، له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې کم معلومات یې هم کم رپورټونه چې په نورو رسنیو جوړ کړي او کم معلومات چې ما ترلاسه کړه، د هغو معلوماتو په اساس زه ویلی شم چې په دې شپږو میاشتو کې نږدې شاوخوا 22 پیښې شوې دي، چې البته 2200 پیښې شوې دي چې 1500 یې په سرندوالۍ کې ثبت شوې دي. خو بیا هم موږ او تاسو ګورو چې ورځ تر بلې د دې تاوتریخوالي کچه په لوړېدو باندې د پټېدو باندې نه ده. ډېرې مرستې به شوې، نړیوالو مرستې کړې دي. بار بار ویل کېږي چې موږ ښځو دپاره غونډې جوړوو، یا هم پروګرامونه جوړو، ورکشاپونه جوړوو چې د ښځو حقونه پکې معلوم شي، یا هم ښځو دپاره کار وشي. خو بیا هم څه نه دي شوي. لکه څنګه چې تاسو یاده کړله چې یعنی دا چې پرون دمدا ورځ وو، په دا ورځ که وایو چې د هیواد د اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله هم په دې باندې خبرې وکړې او بلاخره ویل چې دې ته باید په جدیت باندې کار وشي، په جدیت باید ورته وکتل شي. خو بیا هم موږ او تاسو ګورو چې کم خاص کار نه دی شوی. هر بحث چې کېږي، پروژې بحثونه دي چې تر دې دمه شوي دي. نړیوالې مرستې ډېرې زیاتې کېږي په کلونو باندې، په میاشتو باندې، خو ګورو چې په بې ځایه پروګرامونو باندې هیفو میل کېږي.
بله، کوم فکر کوم یو اوریدونکی لرو د دوی نظر به هم راوخلو. بله سلام، ستړي مشه لکم زینه ماړی کنی. ولی
زه د خود نه خبره کوم، چې تجبیر زه خدا سوای ما چې کوم هغه شي دی بو مو په لکه کې د سړی علاقه کې مو کړی چې دی د شریعت په هغه کې چې دی مو کړی ما د خپل مرمن سره سره وو بيخي به اندازه او ان شاء الله الرحمن تاسو کوم مشکلی مانس کې زشته زه نه چې دی په هغه خبره کوي. انده پارت د مزار ته وګورای، راته وګورای هغه شي دی دا فرض که داغ زای که مشکل رزی د کو په کې مشکل نشته ان شاء الله.
او ډیر مننه حاجی صاحب، نو ورزو یو بل اوریدون کې راخلو، مهرباني لکم زینه ماړی کني ولې.
امره محترم حاجی پردې ستاسو سلام وړاندې کوم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو مل منې ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او د ټول نړیوالو ورځې په مناسبت تاسو ټول خوندو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور خرافات او رواجات او انانات کوم رسوم چې په مشکې دی او کوم تاوتریخوالي او خوشنطونه چې خدای دې وکړي ورکشي.
امين. مهرباني قاری صاحب، د خبرونې د موضوع په اړه که نظر را سره شریکوي او یا کوم
خبرونې موضوع خدای نو سید ما نظر خدای دې چې واکان وسم خرافات او رواجات او تاوتریخوالي او خوشنطونه واکان وسم جریان لري. خدمت یا بارہ کې دا چې دا ټول خوشنطونه چې وسم سره او تقریبا په زرګونو خوشنطونه په کال کې کیږي او دلته په سالنوالي کې شوتیږي، ما په نظر دا زموږ غفلت دی. یو زموږ غفلت دی چې موږ سر نه خلاصو په دې خبرو پسې ګرځم او باسخاص نه کوو. خبره دا ده چې موږ تر اوسه هم سناڅه آگاهي هم نه در راکول سوی، موږ ته ولې ډېر خلک دي چې په کلیو دیهاتو کې اوسېږي. او یا موږ بله خبره دا ده چې موږ بې سواده جامعې، نو په یو چا کې چې تعلیم نه وي سواد نه وي هغه به آگاهي هم نه لري او دا خشونت هم کوي او په خشونت کې زړه هم نه سوځي. ستاسو د مېلمنې سمې پوښتنه دا ده ډېر څومره دین چې خپل ځغ چا ته رسولی دی، د دین ږغ څومره اورېدل شوی دی او څنګه کېدلی شي چې دا خوشحالت کم شي اصلا.
بله ډېره مننه قاری صاحب پښتون و له فاریاب څخه فکر کوم اړیکه نیولې وه. امرخیل صاحب د اوریدونکو خوست نه زنګ وهلی و، هغه خپل نظر درلود او د قاری صاحب پښتون پوښتنې ته کره شو تاسو یادش کړي مهرباني.
بله پردین صاحب کووی چې لکه څنګه چې د پښتون صاحب ورور د مخ کې البته زمونږ کم بل روډ شي اړیکه نیولې، هغوی ویل چې زمونږ په کور کې پوره سکون دی، خوشحالي ده، خدای دې همیشه همداسې خوشحاله دی ولري، همیشه دې خدای همداسې هر کورنۍ آرامه ولري. خو ورځو دې ورور ته چې دوی ویل چې څنګه اوس کولو چې دا تاوتریخوالی له منځه یوسي او څه کول ورته پکار دي. که ووایو چې په لرو پرتو سیمو کې په کلو کې هلته تر ډېره پورې بیا هم ښوونکو ته معلمینو ته موږ اړتیا لرو. د هغې تر څنګ هر ځلې موږ په دې باندې خبره کړې ده چې ښه خبر دا ده چې دیني علمانه په دې برخه کې موږ مرسته واخلو، ځکه چې د هغوی حضور تر ټولو پورې مهمه ده. او د هغې تر څنګ داسې مشران دي، قومي مشران، کله چې دوی تر ډېره پورې کلي کې لرو پرتو سیمو کې دغوی خبره ډیر اوریدل کیږي، دغوی خبرو ته پوره په باور باندې خلک غوږ نیسي. نو ښه خبر دره چې په دې برخه کې هغوی د خلکو سره مرسته وکړي، د کورنۍ سره مرسته وکړي. ممکن چې د تاوتریخوالی په کلو باندې کې هم یو سره کم شي، خو موږ ګورو چې اصلا د برخو کې کم خاص کار نه دی شوی، کم خاص پاملرنه ورته نه ده شوې. همداشان عمده لاملونه کوو چې څه کېدلی شي. یو خو دا دی چې موږ هر ځلې ویلي چې فقر دی، بې سوادي ده، همداشان ځینې رسم و رواجونه دي چې د شرم نه موږ خپله لور نشو پریښودلی چې هغه زده کړو ته دوام ورکړي، زده کړو ته لاړه شي. همداشان کووایو چې د ډیری پیښو عاملین دي چې نیول کیږي وروسته د یوې میاشتې یا هم د یوې هفتې نه وروسته بیا بیرته خوشي کیږي، چې بالاخره همدغه لاره هواروي چې دغه تاوتریخوالی مخ په لوړېدو باندې شي.
بلې، یو موضوع ته چې تاسو هم اشاره وکړه، د سواد نشتوالی، څه فکر کوئ چې د سواد نشتوالی دغه مسله څومره د دې باعث شوې ده چې افغان مېرمنې په مختلفو مواردو کې لامدغه اړخه وزوریږي او یا که خشونت سره واقع کیږي؟ دغه مسله څومره رول لري؟ ځکه د وروستیو راپورونو پر اساس چې په افغانستان کې یوازې 10% مېرمنې دوی سواد لري، البته او نور پاتې دوی د سواد له نعمته محروم دي.
خو په زیاتېدو باندې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي که چیرې بې سوادي واوسي، که چیرې همداسې ناپوهي واوسي، ځکه چې دلته بار بار ویل کیږي چې د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې ډېر کار شوی ده. خو یوازې موږ او تاسې ګورو چې په ښارونو کې کار شوی، هغه هم څنګه په بلبوردونو باندې دوه تصویره که ونښلول شي، د هغې تر څنګ که ووایو چې په ټلویزیونونو کې اعلانات خپرېږي، ترې لرې خپرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دا د عامه پوهاوي برخه کم خاص رول ولري یا هم کم خاص کار وکړي. تر څو چې موږ ښوونځي جوړ نه کړو، تر څو چې موږ زده کړو برخه کې پوره کار ونه کړو، هغوی ته اسانتیاوې سهولتونه برابر نه کړو، زه فکر نه کوم چې کم خاص تاثیر به دغه اعلانات یا هم دغه بلبوردونه په دوی باندې ولري.
په مجموع کې که پښتنه داسې مطرح کړم چې په ځینو مواردو کې انتقادونه دا کیږي چې البته یو تعداد مېرمنې دا موضوع مطرح کیږي چې هغوی هغه د اسلامي قواعدو چې په اسلام مبارک دین کې دا موضوعات واضح مشخص شوی دي لدینه مثلا په بعضی مېرمنې شته چې دغه اصول ته پابند نه دي نو دا د لامل کیږي چې پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي
په نظر پاله نو پر دې سبب کې دې تراشو لکه څنګه چې مخکې ورورو ویلې ګوره اسلام هغه دین دی چې د اسلام نه د مخې ګوره تاسو ته بهتره معلومات وي چې خزه به ژوندۍ په ګور کېدله خو د اسلام در تک سره سم خزه ته حق حقوق هر څه ورکړل شو خزه ته یو خاص مقام ورکړل شو خو بیا هم ک اوس داسې مېرمنې به چې په خپل لاس باندې به تاوتریخوالی په خپل کور کې رامنځته کوي یا هم دې ته به دا زمينه برابروي چې هغه د خپل کورنۍ ته تاوتریخوالی باعث شو خو بیا به هم ډېر تر ډېره پورې به پړه په خپل خاوند باندې د خپل کور په نارینه باندې به اچوي شته داسې مېرمنې شته چې د خپل کورنۍ د اصولو سره یا هم کم قواعد کم نظم چې هغوی لري د هغې په خلاف به یو دوی یو عمل کې یو کار به کوي چې دا خپل هم دې ته زمینه برابروي چې بالاخره تاوتریخوالی رامنځته شي نو شته داسې مېرمنې چې دوی خپل ځان سره په اصل کې ظلم کوي ځکه چې که چیرې په عامه اصطلاح کې ورته ووایو چې په عامیانه به خبرې پوه کړو ډېری مېرمنې دي چې په کور کې تاوتریخوالی نه کار اخلي بدې لهجه باندې خپل خاوند سره خپلو ماشومانو سره خپل خواښې خسر سره خبرې کوي نو خاوند هم همدې ته بس مجبوري کې چې په هغې باندې بله مېرمن راولي سمه ده که نه نو تر ډېره پورې خپله یو خو ښځه د تاوتریخوالی سبب ګرځي چې خپله کور کې رامنځته کوي یو هم په ډېری مواردو کې بله ښځه د دې سبب کېږي چې په بلې ښځې باندې تاوتریخوالی رامنځته کړي
بلې امرخیل صاحب یو بله موضوع چې پرون په اکثره رسمي محافلو او غونډو کې چې البته د ښځو نړیواله ورځ وه په هغې مسلې ټینګار وشو راتلم دې ته چې حکومت لوړپوړي چارواکي یا په ټوله کې حکومت هم ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دا د زغم وړ نه دی او باید راټیټ شي نو پوښتنه مې مشخصا دا کوله څه فکر کوئ چې واقعا دغه خبرې تر کومه پورې په شعار کې پاتې دي یا هغه عملي اقدامات که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه تاسو فکر کوئ چې داسې اراده شته او په دې برخه کې کوم بنسټونه چې مختلف کار کوي د شعار او هغه د عملي اقدام ترمنځ تاسو توپیر څومره ګوري
بلې پر دې صاحب لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون دی دوی بار بار په دې باندې خبرې کړې دي یا هم په دې باندې څرګندونې بېلابېلې دوی کړې دي چې دوی به کار کوي د ښځو لپاره د هغې تر څنګ هم داسې موږ د ښځو وزارت لرو نور ټولنې لرو نور بنسټونه لرو چې دوی د ښځو په نوم باندې پوره پیسې هم اخلي پوره اسانتیاوې هم دوی ته برابرې دي او دوی وایي چې موږ د ښځو دپاره پوره کار کوو خو کړی به یې تر یو اندازې سترګې په نشو پټولی خو تر کومه حده پورې چې لازمه ده کم خاص کار نه دی شوی او د هغې تر څنګ لکه څنګه چې پرون پی غونډې ونیول شولې نه یوازې افغانستان کې بلکې د هېواد د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ورځ ونمانځل شوله نو بیا هم لکه څنګه چې د هېواد اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله په دې باندې خبرې وکړې ویل چې په دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدي ډول باید دا یعنی وسیدل شي خو بیا هم هیله ده چې سکال ورته یو څه کار وشي او کال ته په خیر ان شاء الله که ژوند و یو څه کچه هم راټیټ شي
بله فکر کوم یو اوریدونکو کرا سره ټلیفون په لیکه وصل شوی ظهیر صاحب خراغ لیک خبرونه ته مهرباني مسعود
ما نظر خود کجو په بار کې دا و محترم ملي ته خپل پښتنه نه راځي تاسو نه فجر د حقوق او اعلی باندې کوم خاص کتاب ولري چې هغه په دې کې ولستل شي هغه اعلانات چې په تلویزیون کې کیږي هغه لوحې افسونه چې لګې دي دا و د ما په نظر چې هغه کوم خاص ګټه او فائدہ نه لري نو که داسې کوم خاص کتاب یو وو ته په خوندو کې د سیتریس سره بس دا یو ښه کار وي
بله ډېره مننه ستاسو نظر مو واورید امرخیل صاحب دوی پښتنې تاسو خپل نظر شریک کچی کچیرته تاسو په خپل خبرو کې څه اشاره ورته وکړه کچیرته په تعلیمي نصاب کې دا موضوع فکر کوم شتم دا موضوع شته دا نو دوی ویل کې په سیستماتیک شکل باندې په دې برخه کې مختلف شنو بهتره وي نسبت دې ته چې مهرباني په دې برخه کې کوم
بله بالکل نو پر دې سبب اوس کوی چې تر ډیره پورې لکه موږ مخکې هم په دې خبرې وکړلې چې زمنګ ټول نه یو سنتي ټول نه دی پښتنه ټول نه دا نرسالار ټول
نه ده تر ډیره پورې یو اداره کې مېرمن کار کوي نو په خاص توګه په کم نظر باندې چې نارینه ته قتل کیږي خزه ته غسین نه قتل کیږي یا هم تر ډیره پورې هغه ته دویم جنس ویل کیږي نو به هم کچېره خونځي ته لکه ستا په خبره وکړه لمانه به تر ته ځواب ورکړ خو به هم کچېره زمينه برابر شي کچېره په خونځي کې دغه برخه تر ډیر وکتل شکار ورته وشي نو ممکن چې خزه په خپل حقونه باندې پوښي د خپل حقوقونه خبر شي پدې پوښي چې زما حق په خپل خاوند سره د خاوند په ما باندې سره کله چې دوی د یو بل په حقوق باندې پوښي مغه دی چې هیڅ کله هم دوی منځ کې کم ټکر نه واقع کیږي دوی په منځ کې هیڅ کله هم ستونزه مشکلات نه رامنځته کیږي
بله تاسو ته بیرته راګرځو ورزو یو لنډ د مخلو بیرته راګرځو
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
بیا هم ستړي مشیخ پرونی ته خراغلی امرخیل صاحب په کافی اندازه په دې مسلې بحث وشو چې په افغانستان کې تاریخوالي عوامل څه دي مشخصا او تاسو په خبرونه په پیل کې موضوع ته اشاره وکړه چې په دې تیر شپږو میاشتو کې البته 2200 دوسیه چې ثبت شوی دي څارنوالۍ سره هم ثبت شوی دي یو بل بحث چې مطرح کیږي چې کڅو که حاضرېږي دې ته چې خپل لغه د دې پرانچ تاریخواله شوی هغه عدلی او قضایی ارګانونو ته مراجعه وکي اما په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې په هغه شکل چې لازم نه دوی تر رسیدګي هم نکيږي نو څه فکر کوي چې دغه مسله څومره د دې باعث شوی چې کنور څوک تاریخواله کوي په یو شکل لاغوې تانګیزه ورکړل شي چې حداقل په هغه شکل چې لازم نه پښتنه نکيږي نو یو جرأت ورکوي د برکې نظر
بالکل سر په سلو کې هغه درلودل شي ځکه چې هغه اصلي اومده لامل کې وایي چې اومده دي چې عاملین د خزو پر وړاندې کې چې دوی کله تاریخوالي ته زمينه برابروي هم د تاریخوالي بایس کیږي نو همغه دی چې اونۍ یا هم یو میاشت یا هم په ډیر عادي ډول باندې دوی یا قضیه سړل کیږي ورسره د یو څه مودینه ورسره یا د پیسو په زور هم د کمی بلې اړیکې په زور باندې نو دوی هڅه کوي چې د عدلی او قضایي ارګانونو څخه هم ځان وشخوري خو هم دا دی چې زمينه برابر کیږي که وایو چې نه یوازې دا چې اوس یو مرمن دی وټه کول شي و دی وهل شي هم دې ته موږ تاریخوالي ویل شو نه اغه کچری وجنی د پانتون پلوری باندې زیو هغه ته سوک زورونه ورکی هغه زوري یا هم بار بار دته ورټل شي هم یو څه ورته ویل شي نو حتمن دغه زړه توري کې د زده کړو نه د پانتون د خونځینه نو کوو چې خپل د دې برخه کې اوس اتلی او قضایي ارګانونه هم تر ډیره پورې ملامت ګڼل کېدل شي ځکه چې یو کس ک دوی چیرې نسی او ورسله یو څه مودې نه بیرته خوشی کوي نو مخه دی چې هغه بار بار دته د چانس دته برابر کیږي چې د لړ شي یو ځل بیا د خوځ پر وړاندې یو موضوع نه یو موضوع رامنځته کی نو هم دغه دی چې کچې هم ورستر بلې مخبل وړي دوه ده
بلې امر خیل صاحب ک د تاریخوالي بلې بڼه ته چې کراشو د وهلو تکول او د دې پروانې د فزیکی خوشونت نه ورخوه یو بل جدي سنځ چې لیدل کیږي او اکثره مرمنې یعنی انتقاد کوي په دې رابطه باندې د خوځو حضور په دولتي او نورو شخصي اداراتو کې تر ډیره پورې انتقادونه دادي چې دوی سمبولیک حضور د تر دې دمه پورې
بل پر دې سه به ک دې تر شو چې اوس هر مرمن چې په پیل کې یو زیته یو کرسي تر لاسه کوي هم یو ځکه کار ته بس مخه کوي نو په پیل کې هر مرمن هم دا وایي چې زبه د مرمنو د پاره پوره پوره کار کوم خو کله چې حال ته زی بس اصلا د هغه مرمنو پاک له دوی فکر نه کوي کوم مرمن چې بار بار سوزول کیږي او هل کیږي ټکول کیږي حتی تاسو مرمن شته چې بل اخره د ډیر تاریخوالي د وژنه دوی د ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم د کور نه وځي خپل هرڅ پرېږدي نو شته د سیمرمن شته د کار نه خپخاستوګه ځ خپل چې یو فعال جنایما او تر ډیره پورې
پوری ګور منګه ستونزې مشکلات سره ډیره پوری منګ مخ کیګو کم خاص کار دوی د خزو د پاره نه دی کړي د کار نه نیم دوه راځي په خاص توګه د خزو وزارت چې د خزو پونم باندې د ول کیګو د خزو په برخه کې دوی وایي چې مونږ کار کوو خو هغه څه کار نه دی کړي.
بله، او د پخپل یو بل انتقاد دام مطرح کیږي مشخصا په میرمنو باندې د ظرفیت جوړولو پر بتوانی کراته وایس چې په ځینو مواردو کې دا انتقاد کیږي چې ګوکه میرمنې یو تعداد د ظرفیت باندې کار نه دی شوی او ظرفیت نشته، نو بنان په دې رابطه باندې څومره واقعا د ظرفیت جوړون لپاره چې کومې هڅې کوي
خو تر ډیره پورې اوس پردیس سیب کدی تر شو چې یو چاته چانس ورنکړل شي نو هغه په تجربه تر کم ځکه هم د لکم ځینې به تر لاسه کړي، هغه دی چې دا چې یو نرساله رټول نه تر ډیره پورې په اداراتو کې څه خصوصي وسی څه دولتي وسی غیر دولتي وسی خو بیا هم چانس هغه زمينه او سهولت چې تر ډیره پورې دل کېږي نارینه او تزیات ورکول کېږي خوځو تکوم ګوري په لوړ پوسټ به هیڅ کله هم کومه خزه ته پیدا نه کې پاسانه باندې په ډیر مشکله به کوم مېرمن مونږ ګورو چې په اجګ پوسټ کې به کار کوي یا هم یو لوړه کرسي به تر لاسه کړی وي، نو بس ظرف جوړونه برخه کې باغه محل کار وشي کله چې خوځو ته چانس ورکړل شي.
bale ډیر زیات مننه کوم قدرمن اوریدونکو، لتا سو هم مننه کوم چې تر دې د ملمنګ سره وي زمونږ د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو ملشه.